فیروزی غمی په اړه یو باور دا دی چې کچا دا غمی په ګوتمۍ کې لګولی وي نو په هره چاره کې به پیروز او بریالی وي. همداسې د عقیق یا قوت او ځینو نورو غمیو په باره کې هم باورونه موجود دي، خو کوم غمی چې تاسو به یې اوس نقل واورئ له دې غمیو سره متفاوت دی. وږمه جبارخیل وایي چې غمی د جانور خوله له خاورو پورته کړه. نور زه هم نه یم خبر، غوږ به شو وږمې ته.
پریوته کوډګر او بی وسله جانور، ونو یو وخت په یو ښار کې یو بوډا اوسېده چې جانور نومېده. د خدای په دنیا کې له اکې وی چرګې پرته چې په ډیران به ګرځېدله بل هیڅ نه لرل. جانور یوه ورځ لوږې ډېر په تنګ کړ او د چرګ د پلورلو لپاره بازار ته روان شو. بازار ته لانو رسېدلی چې چرګ ورنه دوو لارویانو په یوه غیران وغوښت. په هغه وخت کې غیران ډېرې پیسې وې او جانور دې سودا ته سمدستي تیار شو. دوی چې ډېر ذلیل جادوګرانو جانور ته وویل چې په هغه بله کوڅه کې یې کور دی، پیسې به هورې ورکړي. جادوګر چې تر دې مخکې روان و او ګمان یې کاوه چې دی به یې خبرې نه اوري، یو بل ته یې سرونه ورنږدې کړل. دای به وویل د چرګ په ګیټه کې پروت غمی به سمدستي راباسو، په ګوتۍ کې به یې کېږدو چې هره ارزو مو پوره شي. هغه بل ورته وویل عجب شی په لاس راغلی دی، لکه خوب چې وینم. لومړی جادوګر زیاته کړه کم اقلان دی په سړی توپ پسې ګرځي، زه او ته به ثروت غواړو، بیا به وګورې چې خلک دې څنګه قدر کوي او څومره په درانه سترګه درته ګوري. دویم جادوګر وویل راځه چرګ ورنه همدا اوس واخلو، تر کوره خو لا لار شته. جانور چې هغه د چا خبره ګیره په ژرنده کې نه وسپینه کړې او په ژرند کې یې ډېرې سړې تودې لیدلې وي، سمدستي د تیښتې اراده وکړه. دوه پښې یې خپلې وې، دوی یې پردۍ کړې. د سترګو په رپ کې له جادوګر وتښتېد، کور ته ولاړ. په کور کې یې چرګ حلال کړ او د هغه په ګیډه کې یې په رښتیا یو غمی ولید. غمی یې راوویست، زیړیو په ګوتۍ کې یې کېښود او د امتحان لپاره یې وویل ای غمیه، که په رښتیا کمال درکې وي همدا اوس مې 13 کلن زلمی کړه. بوډا جانور لا خپله خبره نه وه تمامه کړې چې وینه یې په رګونو کې په ټوپونو شوه. په اعصابو کې یې قوت راغی، په پښو او لاسونو کې یې نوی زور ولید، پوستکی یې تاند شو، په نظر کې یې رڼایي پیدا شوه، سپین ویښته یې تور واوښتل، کاشو په خوله یې له غاښونو ډکه شوه او د ګیرې زیږه ویښته یې پاسته احساس کړل. لنډه دا چې جانور یو ښکلی 13 کلن زلمی شو. جانور له خپلې ګوتۍ سره ځنګل ته ولاړ او هورې یې وویل یوه لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچا له لور سره واده غواړم. ځان یې سمدستي په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقش او نګار شوو ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یو ښکلا یو په دوه کړې وه. جانور لاندې وکتل، ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی. دیوالونو ته یې وکتل، ښکلیو انځورونو یې سترګې وناسولې. نوکران یې هر لوري ته د میږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې بې حسابه آسونه او بګیو ته حیرت واخیست. د سیمې پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی حیرانۍ په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایق ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادګۍ له واده څو کاله پس وفات شوه او یوازې د پریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوګر په دې څو کلنه موده کې وزګاران نه و ناست. دوی د جانور د غمی پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یوه ډېره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکېدو وروسته به نڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څه چل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده د هغې د بیې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوتۍ جوړه کړي. نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي، په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګ یې نه پېژندله ډېره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی، لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامند او خوشامند دوی ګوتی تر سهار پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د خپل نانځکی څښتنان راغلل او لپریتینا څخه یې د لیدو په پلمه ګوتی واخیسته، هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نانځکی بوخته شوه دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نانځکی سترګې راهسکې کړې د نانځکی راوړونکي یې ونه لیدل. ځمکه چاودېدلې وه او ذلیل جادوګر پکې ننوتی و. جادوګر ځنګله ته لاړل او له ګوتۍ څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه دې ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا تر څنګ ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول. په تندي یې ګونځې پیدا شوې، وریځې یې ببرې شوې، لیمې یې ولوېدې، مخ یې ګونځې وکړې، خوله یې کټ شو په شوه، ملا یې کړو په شوه، او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال کې ولید کرکه یې ورنه وشوه. د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په ژړاندو لیمو لور ته ورغی او ګوتې یې ورځنې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي. خو کله چې پوه شو چې ګوتې ټاګانو وړې ده نو کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې یې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لورې یې په خدای وسپارله. ډېر مزلونه یې وکړل. د ځمکې مخ یې په خپله ورکه پسې لاټ په لاټ کړ. آخر ژورې سوړې ته ورسېد. دلته موږکان اوسېدل، پاچاهي یې وه. موږکانو د پیشوګانو د زیرې او جاسوس ګمان ورباندې وکړ. خپل پاچا ته یې بوت. پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی، د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی. جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تیره کړه. او په آخر کې یې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوي موندلې او سزا یې نوي ورکړي قرار به کینني. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موږکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې غور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پایکیر او موږک سکیب چک چې په یوه خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو دوو موږکانو جانور ته وویل، انډیواله غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالي رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه کې ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې ښه نشه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلې بوډا قیمتي غمی راتښتولی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل، ښاغلی موږک پیکیر او ښاغلی موږک سکیب چک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوتۍ ورنه واخیسته، قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیګیر او موږک سکیب چک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده خولې یې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کار موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږده مزلونو وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېدل او هورې موږکانو جانور ته وویل چې، انډیواله د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوځو او ته دلته د ونو لاندې غلی کینه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتۍ له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړ، موږک پیګیر ورو ورو کټ ته وروخوت او د دا یوه جادوګر په همغه ګوتۍ غاښ ولګاوه چې ګوتۍ پکې وه. د جادوګر چې ګوتۍ سوای کړی و او ګرېدلې وه، ګوتۍ له لاسه وویسته، په میز باندې یې کېښوده. ګوتۍ یې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکیب چک ګوتۍ په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ و ځانونه ورسول. جانور چې په ګوتۍ سترګې ولګېدې له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. دهغه لمړی غوښتنه دا و چې له جادوګرو دی خره جوړ شي. په دا یوه خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل چې په ژوره سوړه کې یې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیګیر او سکیب چک ته ورکړي. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موږکانو د شورا له غړیو او په تیره بیا له پیګیر او سکیب چک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنیادم په تلاکه کې نه ایساروي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او زلمی شوی و. لور یې پریتینا او خسر یې پاچا ډیر ورته خوشحاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوندي وو او ګوتې یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جانور خسر یې پاچا او لور یې پریتینا پاتې ټول عمر خوشحاله و اوسېدل.
د افغانستان ملي تلویزیون په آرشیف کې شاوخوا 14500 ساعته ثبت شوي مواد شته چې تر راتلونکي یو کال پورې به له زاړه انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړول شي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د نشراتو له رئیس ښاغلي عبدالغني مدقق سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف هغه کوم مواد چې مخکې په انالوګ سیستم کې وو موږ پروسه د خپل د وسایلو د خریداري تقریبا اواتم یې استمخ کې پایل کړي و ترغه پروسه ختمه سوله. اوس د ډیجیټلایز لپاره موږ یو غټ حال جوړ کړی ده په دې کې لاس کمپیوټر او لاس له خپل ډیجیټل بوش او د ډیجیټل بطاقه مو د دې لپاره کومه واڅه موږ لرو د لپاره وسایل آماده کړی دي. موږ لاس تنه همکاران به په دې برخه کې ان شاء الله کار شروع کړم. ده
برخه په مجموع کې د کوم زاله مواد چې وو په زاله سیستم کې په آرشیف کې دا په مجموع کې څو ساته مواد
زموږ د تلویزیون په آرشیف کې تقریبا ټول مواد 14500 ساته مواد دي. پدې کې خبری برخه، سریالونه، فلمونه، ادبی پروګرامونه، دغه راز سندرې، د موسیقي برخه ډیره قوي برخه د موسیقي برخه ده. تر اوسه پورې 3650 ساعته مواد موږ په دی وی سی پرو کې صدا ډیجیټل کستو ته تبدیل شوی دي. یعنی راستن سرور ته نه ایتللی او کمپیوټر ته نه ایتللی آماده شوی دي. صدا پروسه د اوس موږ نوې شروع کړې ده په دې تبدیلیږي. سی بده کستو کې یو د بوش سیستم ده چې هغه په نړۍ کې به اوس لمانځه تللی ده. وسایل لرو، پرزی د وسایلو لکسر زړې شوی لکه ایډونه او داسې نور پرزاجات دې لپاره په امریکا کې په یو کمپنۍ سره قرارداد وکړ. پرزاجات په دغه لاس ورځو کې را رسیدي کوم وسایل سه کار نه کوي، نور وسایل کار کوي. سه په دې کې هغه ویډیو یو انچ کاسټونه دي، دوه انچ کاسټونه دي په وی سی آر کې. نو باقی د قابل د ترانسفر لپاره سه زموږ پروسه تقریبا دوه درې مرحله لري. یو به دا انالوګ مواد راځي د ډیجیټل کاسټو باندې اوړي، له ډیجیټل کاسټونه به راځي بیرته د دی وی سی پرونه بیرته په کمپیوټر کې به ثبت کیږي. کمپیوټرونه هارد ډیسکونه لري، بیا بل نور هارد ډیسکونه په سرور کې دي. دا مواد باید سرور ته لاړ شي. په مجموع کې 14500 ساعته ټول مواد دي، 12250 ساعته مواد تبدیل دله ته د کستو ضرورت لري او 3650 به اوس عملاً کار شروع کیږي.
دا یو کاسټه چې په خوانی سیستم کې ده، تاسو چې ډیجیټل تر اړوي د څو ساعته کار غواړي؟
معمولا په دې کې یو خو هغه د بطاقم کستونه دي لپاره موږ یو سفر دلوده زو رئیس به عمومي را تلویزیون سره نور همکارانو برلین ته تللی وو. هلته هم بعضې ډېر نوي شیان ولیدل. مثلا دلته زموږ همکاران دي په یو کست باندې داسې وخت سوی داسې دوه ورځې تنا دي کستو په فارورد او ریوایند کولو باندې تیریدل. بیا دې لپاره مغه بعضې مخصوص مواد الکول او بعضې نور مواد دي چې دې ته باید ذره ذره ما دقیق باندې مخصوص پښتو سره په کار کوي. زموږ تخنیکي همکاران یو کست یوه ورځ دوه ورځې په بار کې نیسي. کوم مواد چې کستونه سره یو بل سره تسریح سوی دی خو ټول کستونه یو ری فارورد او ریوایند کول ضرورت لري هر ځلې سي دوه ورې درې ځلې سترغو هغه کستونه ځان نورمال کی د کاپی کولو لپاره اکثره کستونه نیمه ورځ وخت غواړي یا اکثره کستونه په دوه ساعتو کې مثال پاکېدو ته ضرورت لري اکثره یو کست دوه ورځې وخت لري ضرورت لري چې دا کست باید پاک سي دې لپاره موږ په دغه سفر کې ولیدل یو څه نوې چې ولیدل یو لابراتوار وسې په لابراتوار کې هغه وسایل هم پاینده کې په نظر کې لري چې موږ واخلو په دې کې اکثره کستونه مواد کې رنګونه لږ تغییر کوي رنګ بیرته نورمال حالت راولي نایس یا پرش یا د کستو سي لري په کې اکثره مواد باید هغه بیرته قانی حالت راسي اکثره کستونه طبعاً څلوېخ کلو مخکې مواد دي په دې کې تغییرات کراغلي بیرته پخوانی حالت راځي بلې قسم مخصوص مواد سالته موږ وغږېدلو مثال بوش کستونه دي موږ ډېر غټ غټ کستونه دي د لپاره قسم مخصوص مایکروویف یا داشونه دي په داشو کې د څلېرې ساعتو لپاره په شپېتو درجو کې د کستونه کېښودل کیږي په شپېتو درجو کې کست کېښودل څلېرې ساعته بلته هماغه حرارت اخلي وروسته له حرارت سره اخلي دغه کوم ګرد خاوره سریښېدل د شان سي دي د ټول نورمال حالت ته راځي بیرته به په کست بوش کې ولېږي زه نورمال حالت ته ځان برابري
په تېرو کلونو کې د سیبونګو صاحبو په مطبوعاتو کې د خلکو ترمنځ چې آرشیف ته زیان اوښتی ده او یوه برخه یې ځای سوي ده او داسې په دې ارتباط هم یو څه راته ووایاست او بل دا ده چې په اوسني وخت کې یو شی چې ډېر مهم ده خوندیتوب ده موادو ده
آرشیف خو فضل د خدای ده یو پیام سي ټولو اوریدونکو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکوم چې د افغانستان د ملي تلویزیون آرشیف فضل د خدای ده په کلي توګه مسونه ده د آرشیف کو مواد نه دي خراب سوي یو خوالی ده اوس په افغانستان کې دغه هوا ډېر رطوبت نه لري نو په دغه ایسه کې د افغانستان آرشیف اگر چې په کلونو کې چې دلته برېښنا نه وه داخلي جنگونه وو یا نور مشکلاتو دلته یو تهویه د خپله د برق یو سمه نورمال هوا سي باید وایي دلته هغه ایر کنډیشنونه سي باید هغه هوایې په 1800 تر 2000 درجو پورې آرشیف لپاره ضرورت ده دا ساتل سوي وایي دا هوا نه وه لیکن بیا هم له نیکه مرغه سي مواد ډېر ښه ساتل سوي دي مواد نه دي خراب سوي په اکثره کستو کې لس فیصده 40% څه تغییرات راغلي د دې بیرته د جوړولو لپاره هم کوم مشکل نشته اوس وسایل ستاسو ټول پخواني حالت ته راولي
د خوندیتوب لپاره تاسو څه پلانونه لرئ څه به کوئ
خوندیتوب لپاره اوسنۍ نوې ټکنالوژي کې دغه موادو پروسه فقط تشریح کوم چې موږ له انالوګ نه ډیجیټل د کستو لپاره تبدیلېدل پروسه پیل کړم ده لېغنه دي دغه مواد د کمپیوټرو ته چې په کمپیوټر کې باید هغه ټوله پروسه تای سي لېغ کمپیوټرونه بیرته دي د سرورو ته چې سرورو کې ټول مواد ساتل سي په مخصوصو هارد ډیسکو کې ساتل کیږي د دې لپاره خپل سرور یو شخص موږ ته ان کړی دا غي اجازه دي سرور او تاخ ته د تګ اجازه لري زه خپل ماته اجازه نه لرم له هر نگانه دي امنیتي نگانه دي غیر لغنه خپل سرورونه کودونه لري زه محرم کودونه صرف له یو شخص سره ای او بل په افغانستان کې سیستم د کاپی رائټ باید د خطر سره قانون پاسوې دا او کاپی رائټ سیستم مل دنه څوک استفاده نه کوي خو بیا مې دل لپاره موږ مستون ما کودونه دي سل سرور نه زموږ په داخلي استفاده لپاره کار اخصای سو مثال زموږ یو پروډوسر دا راځي خپل سکرپټ د خبرونه جوړ کړی دا رنداونه جوړ کړی دا د دې په استودیو کې مواد ضرورت لري راځي آرشیف ته مراجعه کوي زموږ دغه مواد ضرورت دي سرور شیر دا خپل ارتباط لري له استودیو سره د استودیوګان کمپیوټرونه مخصوص له ترنشر پروسیزي ټول مخصوص کودونه لري د مواد استلکیږي نه فقط په همدغه یو خپل دوران کوي سي لیکن مواد څوک تر اخته نه سي
مراقب صاحب په مجموع کې د دې آرشیف د مواد او کاپیګانې هم باید وساتل سي په دې سکه نظر څه ده
دغه پروسه هم شروع کړې ده ان شاء الله د دې ډیجیټل کېدو لپاره موږ یو تخمین کړی ده په یو کال کې ټول مواد باید ډیجیټل سي ډیجیټل سی شامل د سرور هم سی اگر چې په افغانستان کې تر اوسه د ذهنیت نه ده برابر سی چې د افغانستان ټول مواد موږ یو بل ملک تړو لیکن معمول د پټوله نړۍ کې سی په سویس کې یو معتبر آرشیف ده سی د ټوله نړۍ مواد دلته یو کاپی ساتل کیږي تنه د ساتنې لپاره یو مخصوص هغه حوام لري ساتنې مخلي شاید کوم معقولیت به اخلي د هر هیواد نه زموږ نظر دا ده چې په وروسته ډیجیټل سیستم واوخته دا به یو غټ بیکاپ سیستم کې د ټول مواد په یو سرور کې اخلو، بیا به دا پیشنهاد کیږي لوړ مقامات د جمهور ریاست خپل رئیس جمهور امر دلته ضرورت ده، او له یو هیواد سره سیدا په امریکا کې، په جرمنی کې، یا په سویس کې کومبل آرشیف کې دغه آرشیف اصول دا دي ستنه مواد به ټول ځي هلته زموږ وړاندیز ده تر هغه د تبای وای دی ذهنیت هم پیدا سي چې مواد صرف هلته ساتل کیږي، د مواد نه څوک استفاده کوي سي، او د موادو فقط د ساتنې لپاره یو نظر لرو سي، یو کاپي په خپل تلویزیون کې، یو کاپي د افغانستان په بل مسون ځای کې سه ورسته په پیغمبر را کې تصمیم ویل کی خپل دولت تصمیم نیسی، باید یو کاپی هلته وساتل سی، یو هم کوم بهرنی هیواد ته موږ ساتنې لپاره کولی ګو دا به ډیر ښکاری.
نور پروګرامونه مو څه دي؟ د آرشیف د لا خطوب د پاره او لا خوندیتوب لپاره
یو ضروری موضوع ده، میتا دیتا ده، سه یو خو مواد ډیجیټل تاوړي، په دې کې د آرشیف ټول مواد لپاره یو هویت هم لیږي. مثال موږ د یو سندرغاړي یو سندره په میتادیتا کې خواله ایجاد سي، د سندرغاړي نوم لیکل کیږي، د سندرغاړي د سندره شعر دي چا ده، کمپوز شا جوړ کړی ده، په دغه سندره کې کوم نوازندگانو کار کړی ده، په کوم کال کې سبسوي ده دا سندره، هغه کلی ټول معلومات سي ضرورت پدې کې په همزمان موږ د دواړه پروسې یو ځای مختبي د هر مواد لپاره میتادیتا جوړیږي. یعنی مکمل ټول هغه هویت دی یو سندره یا د یو تاریخي موضوع یا دی فلم یا دی ټولو د هویت په دی کې ولېږي. ی د خواله دا چې یو مکمل د آرشیف لپاره په هغه ډسمارک کورتوای په جرمنی کې ډسمارک کې موږ شاملي ګ افغانستان تر اوسه د افغانستان نوم هلته نه و چې موږ نوی پکې شامل سولو، په ټوله نړۍ کې دا معمول ده او زموږ ټول هویت باید په آرشیف کې. بل خواله دا چې که څوک غواړي چې تحقیق وکړي د آرشیف په باره کې د افغانستان هغه ډسمارک ته شاملېږي، هغه سایت به پیدا کوي، کېدای شي وروسته موږ به خپلو د ملي راتلویزیون سایټول لاره نه دا اعلان کو. یو څوک چیرنه کوي چیرنه لپاره کوم مواد ضرورت ده، میتادیتا کې څه ضرورت سي کیږي ټول معلومات راځي د معلومات لمخنه، بیا که دوی ضرورت کیږي سم مواد ته ضرورت لري، مثال دوی څلور پنځه دقیقې مواد هم ضرورت لري، پهغه کودو کې موږ الته په میتادیتا کې صرف د شل ثانیو یا در ثانیو لپاره مواد اچو سي، هغه سره یو ګوري دغه مواد دي او دې باره کې معلومات پیدا کی لغنه اخستای نه سي ځانته. څوک غواړي دغه مواد واخلي نو موږ سره به رسمي مراجعه کوي، دلته لایحه لرورته دغه مقابل کې موږ دا پلورو دا مواد.
ډیره مننه متخصص کورم ده.
مهرباني، ډیره مننه تاسو.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په کوټه کې ویخ لیکواله د بیټولنه چې معمولا نه غړي تنقیدي غونډې کوي، دا ځلې په خپل میاشتنۍ غونډه کې مشاعره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیلم دې مشاعرې ته ورغلی، نور حال دای راکوي.
ویش لیکوال ادبی ټولنې د ژوب شار په منځ کې په خپلو ادبی حالو ځلو د پښتو ژبې او ادب ډیوه بل ساتلې ده، او هر میاشتې غړي د یوې درې منزله ودانۍ پر سر د کرایې په یو کوچنۍ کوټه کې د خپلې ادبی تندې د ماتېدو لپاره سره راټولېږي. دې ټولنې تیره میاشت د ژوب په سږنۍ واورین فضا کې خپل میاشتنۍ ادبي غونډه یوې مشاعرې ته ځانګړې کړې وه چې اکثر پکې د دې ټولنې ځوانو شاعرانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې لومړی ځوان شاعر تنها وزیر په خپل شعر کې د خپل ولس بیا کورای فریاد را وړی وو.
هی وطن سمره په هرمان کې شیرانه پاتې شوې، زه یوړم سیلاب ته په توپان کې رانه پاتې شوې، زړه مې په نارو وو بیلیدم چې د لغیژ نه ګلب، ډیر افسوس چې په خزان کې رانه پاتې شوې، خیال مې وو چې ټول عمر به تا سره وفا کوم، زه شوم مرور ته په خفګان کې رانه پاتې شوې، ما وشان مهار کړل د دامان په لوري کډه شوم، ته د زړه کراره خراسان کې رانه پاتې شوې، ستا د لور نسیم چې په ما ولګي زهر مې کړي، زما د ژوند سکونه کوم کاروان کې رانه پاتې شوې، ما تنها وزیر خو ژوند او مرګ لیکو دا ستا په نوم، زه شخ شوم په ځمکه ته اسمان کې رانه پاتې شوې.
تاند شاعر نسیم خان چې لومړی ځل یې د دې ټولنې په مشاعره کې ګډون کړی و، شاروانه غزل واوروله چې څو بیتونه به یې دلته سره واورو.
زه ملنګ په پرې ګریوان هسې غلط شوم، لیوانای وم په جانان هسې غلط شو، تش لیژې هر یو انسان لخپل ګوره، دنیاګۍ ستا په سامان هسې غلط شو، نور دی ټول عمر بدواره تکولې ستا په یو ځلې قربان هسې غلط سوم. بادشاهي د دنیا نوی تر ابده زه په تخت د سلیمان هسې غلط سوم. مرګی راغلی په ځوانۍ کې سومه خاورې زنه سیم په زوړ او ځوان هسې غلط
سوم. د عربي اماراتو له مسافرۍ کور ته راستانه سوي شاعر فراز هریپال هم خپل غزل واوروله او د غزل په یوه بیت کې هم د پردیسۍ علت ویلی چې وایي په خپل ښار کې یې وفا مینه او سکون نه وي نو ضرور به ځنې کډه کیږي.
تصویر ته مې شپه تېره کړه بیداره تر سهاره، کاته مې د وفا پر هره لاره تر سهاره. ماښام یې وعده وکړه چې سهار له به بیا درسم، نه راغلی نه مې ولید له سهاره تر سهاره. په نه خبره ولاړه پر زړګي یې غټ داغ راکړی، قسم دی چې له تا به مرم پر هاره تر سهاره. چې نه پکښې وفا وي او نه مینه نه سکون وي نو زه به کډه بار کړم د دې شاره تر سهاره. په مینه کې فراز بې غمه هیڅ نه دي لیدلی، توبه به زیاته کاږم د دې کاره تر سهاره.
د ژوب په ادبي ځوانانو کې په لږ وخت کې ځلېدلی شریف شعرانه یې اکثر نثر لیکي، خو کله کله یې د ګڼو شاعرانو په منځ کې شعر ویلو ته هم تخیل وتخنیږي او شعرونه ووایي. په مشاعره کې هم خپل شعر واوراوه.
د سخت شپو حالت بیان کړم بیا رهیسم، ستا د دید به نور تاوان کړم بیا رهیسم. ما هم په تاوان کې ګټه وکړه زیاته ځمه، چې وتا ته جوړ ارمان کړم بیا رهیسم. د سهار او ماښام فرق به داسې څه وي چې په شنه سهار باران کړم بیا رهیسم. د قاتل ارمان وغیږ ته نور ورلویږم، تا مې زړه وژلی تا ته به نالان کړم بیا رهیسم.
د ژوب په ځوانانو کې هغه شاعر چې هڅه کوي د خپل شعر د لیلا غاړګۍ ته نوې مرغلرې پیدا کړي، د شاعرانه طبع څښتن جار صافی دی. په مشاعره کې په خپل ځانګړي انداز او ځانګړې لهجه خپل شعر واوراوه.
کله یو کله بل سر ته ولاړ سم، پایرانی ګورم چر ته ولاړ سم. زما په وجود کې سوړ او ګرم موسم، کله سایه او کله لمر ته ولاړ سم. سید اخلاق هر پرچم پیل ده، زبه په کوم مخ پیغمبر ته ولاړ سم. زده بدمستو د سندرو سړی، زبه د کوم تصویر نظر ته ولاړ سم. جار رازار پس زر بیا رازه، زه چې د کوم ښکلي ودر ته ولاړ سم.
د ژوب په ښو شاعرانو کې یو یاد شاعر شهیم کاکړ دی چې نسبتا په خپلو همزولو شاعرانو کې ښه غزل لیکي او د لا ښې شاعرۍ لپاره هلې ځلې کوي. د ده غزل د بیان له پلوه ساده خو د خیال پله یې درنه ده. په خپله یې واورئ.
نه شمشیر نه د مرګ ویر درسره اخلم، تورې تپې سپین ضمیر درسره اخلم. تیکر غاړې وخت ستا په تبه پوه سوم، هر یو ګام به پتی کر در سره اخلم. لیونتوب د چالاکو په جهان کې تر څو پورې به زنجیر در سره اخلم. او تک سپینه بیا به زه چیرې ته چیرې ودرېږه یو تصویر در سره اخلم.
بهار ناصر د ژوب په ځوانانو کې هغه لیکوال دی چې هم ښه شعر لیکي او هم ښه خوږ نثر. د طنز په برخه کې هم کار کوي او لنډې کیسې هم لیکي، خو شعر یې خپل ځانګړی رنګ لري چې د ټولنې اوسني دردونه یې پکې په ډېر شاعرانه انداز انځور کړي وي. یوه وروستۍ غزل به یې ځینې واورو.
د کام پر حال مې له حاضر زمانه وشرمیږم، زه د یو فرد په حیث له درس جهانه وشرمیږم. په کومه ورځ چې ستا په نوم څوک د چا وینې توی کړي، هغه ورځ ډېر ستا له شینکي اسمانه وشرمیږم. ګوډل مې وران نه کړي خو لاندې ترې سوه نه وینې، خدایه زه هره ورځ له سیال طوفانه وشرمیږم. شر د ادم د زوی نیمای هم ستا په برخه نه سو، تا ته چې بد راسی په خوله شیطانه وشرمیږم. دا چې ګلونه د امید مې خزان ورژول، اوس چې بهار وبولم ځان له ځانه وشرمیږم.
دا مشاعره د پروفیسر اقبال قمر په مشرۍ کې وسوه چې که څه هم مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده، خو له اوږدې مودې راهیسې په ژوب کې ژوند کوي او د اردو تر څنګ کله کله په پښتو کې هم شعر وایي. په مشاعره کې په سوچه ژوبۍ لهجه خپله غزل واوروله.
هر شپه مې په ډګر ده، هر سهار مې مازدیګر دی، د زړه حال او چاته ورکم یو الله په ما خبر دی. نه خو ستا په کې تاوان دی نه زما په کې تاوان، زړه دې راکو زړه دې یوړو، دا حساب خو سر په سر دی. که قلم وي که کتاب وي، پیمانه کښې ډک شراب یو ملګری ځان سره کړه، داس بندم خو لوی سفر دی. زه د هر سړی په کار هر څه ته تیار یم، کمسکال دې را کول زما نوم اقبال قمر دی.
په دې مشاعره کې ځینو نورو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول. خو د راډیوي مجلې په ځولۍ کې مو همدوم رشاد زایدل چې ځینې راوام اخیستل. د مشاعرې په پای کې د غونډې ځانګړي میلمه د ژوب یوه پر شعر او ادب مین شخصیت عبدالهادي بشر دوست خپله لنډه وینا وکړه او د ویش لیکوال ټولنې ادبي حالې ځلې او دا ډول مشاعرې یو مثبت فعالیت وګاڼه او د دوی کار یې د ژبې او ادب د ودې لپاره ګټور وارزاوه.